پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې. سلامونه او غرمه مو په خیر. په دې خبرونه کې په قطر کې د روانو خبرو اترو موضوع څېړو. پرانستون کې غونډه یې پرون وه، بحثونه نن هم دوام کوي او رسمي خبرې سبا دوشنبه پیلېږي. تر اوسه پر کومو مسایلو بحث سوی دی په څو شیبو کې اورېدلی سئ. په پیل کې له احمد تکل نه د دې ساعت مهم خبرونه اوري.
سلام، په پیل کې د خبرونو سرټکی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي اوربند په قطر کې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو یوه مهمه موضوع ده. د بلخ ولایت چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د طالبانو حملې له 100 تر 150 سلنې زیات شوي دي، او د کووید 19 ناروغۍ د مخنیوي لپاره په برتانیا کې د یو پرمختللي مهم کاندید واکسین د ازموینې ځنډیدلې پروسه نن بیا پیلېږي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي اوربند په قطر کې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو یوه مهمه موضوع ده. زلمی خلیلزاد چې د قطر په پلازمینه دوحه کې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې وویل د امریکا او طالبانو په موافقه کې هم اوربند له څلورو مهمو موضوعاتو څخه یوه وه چې له مخې د قطر موافقه لاسلیک شوه. زه هڅو هم هغه څه چې په لنډ وخت کې عملي ښکاري د جګړې د شدت کموالی او یا یو بشري اوربند دی. دایمي او ټول شموله اوربند فکر کوم هغه مهال ممکن دی چې پر یو سیاسي فرمول یا حل لارې موافقه یا تفاهم وشي. خلیلزاد په عین حال کې وایي پکار ده چې د سیاسي موافقې لپاره لنډمهال اوربند یا بشري اوربند وشي څو وروسته دایمي اوربند ته لاره خلاصه شي. ښاغلی خلیلزاد دا څرګندونې داسې مهال کوي چې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی. په کندز کې چارواکي وایي چې له وسلوالو طالبانو سره د نښتو پر مهال 10 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د کندز د والي ویان اسمت الله مرادي ازادۍ راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو ته دا مرګ ژوبله هغه مهال واوښته چې تېره شپه د کندز ښار اړوند په شینوارو سیمو کې د ملي پولیسو پر یوه پوسته برید وکړ.
بېګا شپه د کندز ښار دویمې حوزې اړوند د شینوارو په پوستو طالب وسلوالو بریدونه وکړل چې په دغه بریدونو کې لاس طالب وسلوال وژل شوي، شپږ ټپیان او درې اراده موټرسایکلونه یې هم ویجاړ شوي دي.
ښاغلی مرادي زیاتوي چې د طالبانو په برید کې د امنیه قمندانۍ د سیار ټولې د قمندان په ګډون 15 پولیس هم وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. د مرادي په وینا امنیتي ځواکونو تیره شپه د امام صاحب ولسوالۍ په بخمل کوڅه، اب فروشان، روزه مبارکه او بوتکشان کلیو کې هم عملیات کړي چې په پایله کې درې وسلوال طالبان وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. بلخوا د بلخ ولایت چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د طالبانو حملې له 100 تر 150 سلنې زیات شوي دي. چارواکي او ځینې اوسیدونکي وایي وروسته له دې چې څه باندې 15,000 طالب بندیان خوشي شول، په چمتال، چاربولک، بلخ، دولت آباد، شورتیپې، زارې، شولګرې او نهرشای ولسوالیو کې طالبانو حملو ته زور ورکړی. د بلخ د والي ویاندوی منیر فرهاد وایي طالبان په یوه شپه ورځ کې له 100 تر 150 حملې کوي، خو تر یوې نیمې اونۍ پخوا پورې چې لا د دې ډلې بندیان نه و خوشي شوي په یوه شپه ورځ کې له یوې تر دوو ډېرې حملې نه کولې. د غور د عامې روغتیا مسؤولان وایي د دې ولایت د پوهنتون 3 محصلان په کورونا ویروس اخته شوي دي. له غور څخه د ازادۍ راډیو د خبریال د راپور له مخې د دې ولایت د عامې روغتیا رئیس جمعه ګل یعقوبي ویلي د 3 محصلانو چې د کورونا شک پرې کېده معاینې وښوده چې د 3 تنو کورونا مثبته ده. د غور د عامې روغتیا رئیس په پوهنتون کې د روغتیایي سپارښتنو پر نه رعایت انتقاد وکړ. د غور د عامې روغتیا د ریاست د معلوماتو له مخې تر اوسه په دې ولایت کې د کورونا 528 مثبتې پیښې ثبت شوي چې په هغو کې 11 تنه مړه شوي دي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د کووید 19 ناروغۍ د مخنیوي لپاره په برتانیا کې د یو پرمختللي او مهم کاندید واکسین د کلینیکي ازموینو ځندیدلې پروسه نن بیا پیلېږي. د دې واکسین ازمویل د یو ناروغ په بدن کې د یوې نامعلومې ناروغۍ له رامنځته کېدو وروسته ځنډیدلې وو. د دې واکسین د ازموینې اجازه د درمل جوړولو مخکښې کمپنۍ استرازینیکا او آکسفورد پوهنتون ته ورکړل شوې ده. نوموړې کمپنۍ ویلي چې د کرونا د واکسین د ازموینې پروسه به سبا د سپتمبر په 14 نیټه په برازیل کې هم پیل شي. او د روسیې په یو څلوېښتو زونونو کې د شخصي رایو په وسیله سیمهییز انتخابات نن د سپتمبر په 14 پیل شول. د انتخاباتو ته د متحدې روسیې د واکمن ګوند د یوې ازموینې په سترګه کتل کیږي. د ولسمشر ولادیمیر پوتین په مشرۍ دا ګوند د روسیې د پارلمان لپاره د راروان کال د انتخاباتو په درشل کې ورځ په ورځ خپل محبوبیت له لاسه ورکوي. د نننیو انتخاباتو په نتیجه کې به د 13 زونونو والیان، د 11 زونونو سیمهییز پارلمانونه، د 22 ښارونو د ښاروالیو شوراګانې غوره شي. همداراز د ملي پارلمان یا دوما د 2 تشو سیټونو لپاره به هم استازي غوره شي. د اروپا د امنیت او همکاری سازمان ته پر دې انتخاباتو د څار لپاره بلنه نه ده ورکړل شوې.
دولس بجې او شپږ دقیقې سوې. تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. په دې خبرونه کې په قطر کې د روانو خبرو اترو موضوع څیړو. پرانستون کې غونډه پرون وه، بحثونه نن هم دوام کوي او رسمي خبرې سبا دوشنبه پیلېږي. د افغان حکومت او د طالبانو د مذاکره کوونکو استازي به د اوربند پر موضوع هم بحث کوي. یو شنون کوي
د اوربند مسله چې دا د یوازې افغانستان نه، نړۍ په هر ځای کې چې کوم ځای کې کورنۍ جګړې وي او چریکي مقابل لوري جګړه کړي، همدې حالت سره مخامخ شوي.
د سولې د خبرو له تودېدو سره جوخت په څو ولایتونو کې د ناامنیو پیښې زیاتې سوي دي. په بهرنیو موضوعاتو کې په بریتانیا کې د کورونا وایرس د یوه پرمختللي واکسین ازمایښت نن بیا پیلېږي. د خپرونې په دویمه نیمایي کې نور بستې اونیز پروګرام خپرو. د بین الافغانی مذاکرو پرانستون کې غونډه پرون په قطر کې پیل شوه چې د حکومت او د طالبانو د مذاکره کوونکو ډلو استازي سره مخامخ شول. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د شکیلو لوریو ترمنځ د زغم غوښتنه کړې ده. بلخوا د ملي پخلاینې عالي شورا مشر عبدالله بیا په افغانستان کې د بشر دوستانه اوربند غوښتنه مطرح کړې ده. د ازادي راډیو خبریال راتب نوري په دوحه کې د مذاکرو جریان له نږدې څاري. نوري صاحب، نن څه روان دي؟ باسونه پر سره څرخي او تر اوسه څه ویل سوي دي؟
مننه، سلامونه تاسو ته او د دې رادیو ټولو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویل، نن دغه دوه د طالبانو د فرهنګي چارو کمیسیون له معاون سره ما مرکه وکړه. دغه دوه تخنیکی ټیمونه سره کښېني، نن د اجنډا پر موضوعاتو بحث کوي. کېدای شي چې کچیر دوی توافق ته ورسیږي، کېدای شي چې سبا ته خبرې اترې شروع شي. دغه دلته زما سره فریدون خزون د ډاکټر عبدالله ویان را سره دی. زه غواړم چې د هم ځینې خبرې وکړي، تاسو ورته غوږ شئ. بله
خوزن صاحب، کوم مسائل جنجالی ښکاري چې تر اوسه پورې باسونه پر موږ جنجالی مسائل راڅرخي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو او تاسو اوریدونکو. تر اوسه خو مزمنګ ناست چې شوی دغه تدیر تعارفي ناست او تخنیکی مسائل وو. موږ منتظر یو چې یو ځل رسمي بحثونه شروع شي. نن به تماس دله سره تماسی او ډېر احتمال لري چې موږ سبا ته ناسته ولرو. نن بعد تماس د خپل منځ کې ناسته لري د طالبانو سره. سبا بیا حیات کینی او په اجنډا او په نور مسایلو به خبرې کوي. زموږ تمه توقع ده چې صحیح ده چې بحثونه به په لومړۍ کې جدي وي او کله کله به ډېر جدیت ته رسیږي. اما زموږ توقع ده چې
بحثونه باندې تر یو رغون کې فضا حاکمه. بله خوزن صاحب، عبدالله په افغانستان کې د بشر دوستانه اوربند موضوع مطرح کړی ده. څومره هر کله یې سوې د نړۍ د نورو هیوادونو او په خپل د طالبانو په منځ کې د ځینو استادو
تاسو ول چې پرون ټولې نړۍ د افغانستان د سولې پروسې نه او په ځانګړي ډول د دې مذاکراتو د بریا لپاره د یو اوربند اعلان هر کله او حمایت وکړي او وی ویل کې چې په افغانستان کې اوربند اعلان شي دا به مرسته وکړي تر څو چې د مذاکرات نتیجې ته ورسیږي. اوس موږ توقع هم دا ده چې په لومړنیو بحثونو کې موږ په همدې اړه یو تفاهم ته سره ورسیږو چې هغه تفاهم له یوې خوا د باور فضا رامنځته کړي، له بلې خوا کوم خنډونه چې دي د هغو د حل لپاره زمینه سازي وکړي. اوربند کې اعلان شي له یوې خوا د افغانانو د سیمې د هیوادونو د نړۍ د هیوادونو او د دواړو طرفونو اعتماد به په دې پروسه زیات شي. بس موږ توقع دا او له بلې خوا به د افغانستان د خلکو ژوند خوندي شوی اوسي.
په افغانستان کې دغه شیبه په میلیونونو کسان ستاسو آواز اوري، څومره خوشبیني په کار ده دغه خبرو ته په دې خاطر چې هغه غیر رسمي خبرې تقریبا 13 میاشتې دوام وکړو غو خبرو، یعنی دغه خبرې څه فکر کوي چې څومره خوشبیني ورته په کار ده او څومره به وکولای شي هغه توقعات پر ځای کړي چې بیلابیل لوري ورڅخه لري؟
تر اوسه چې کوم بحثونه شوي دي او پرون چې په کوم وینا کې کوم مسایل رانغښتي وو، خصوصا د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر او بیا د طرف مقابل، دا هیله مندې ډېرې چې موږ به سره دې جدي بحثونه ولرو او یو نتیجې ته سره رسیږو. او زموږ توقع هم دا ده، امیدواري شته هغه برخورد چې په غیر رسمي ډول د دواړو طرفونو ترمنځ کېږي یو برخورد رغونکی دی او برخورد ښه برخورد دی، احترام متقابل شته. موږ امیدوار یو چې دا فضا پر مذاکرات هم سوری وغړي او د دغه سیوی ښه فضا په درلودلو سره مذاکرات مخته ولاړ شي تر څو یوې مطلوبې نتیجې ته ورسیږي.
ډېره مننه د ملي پخلاینې عالي شورا ویاند فریدون خوزون له تاسو مننه. کراتب نوري زما آواز اوري، نوري صاحب سره به بحث دوام ورکو. نوري صاحب څه ویل کېږي چې نن به بحثونه پر کومو مسایلو راڅرخي؟
نن هغه مهم ټکی خو دی هم وې چې تخنیکی ټیم سرکار کوي، بیا به اجنډا موضوع ټاکي او سبا کې دی سي دواړه تونه مخامخ سره کوي. یو بل خبر چې زه غواړم تاسو ته وکم، دا اوس د اقل منابع ماته تاییدي چې هغه کم شپږ بندیان چې قطر ته راوړل شوی وو دوی دلته تر نظارت لاندې ساتل کیږي، او دا دواړه منابع دا شوای چې دوی به د نومبر تر پایا
ډېر مننه. راتب نوري له تاسو مننه. دغه راز د مصالحې عالي شورا ویاند فریدون خوزون مننه چې په خبرونه کې را سره برخه واخیسته. دا موضوع به په نورو خبرونو کې بیا هم تعقیبوو. د بین الافغاني مذاکرو پرانستونکي غونډه پرون و، نن هم بحثونه دوام کوي. پرونی غونډې ته د ملي پخلاینې عالي شورا مشر عبدالله په خپله وینا کې غوښتنه وکړه چې د بشري خواخوږي پر اساس باید په افغانستان کې اوربند ټینګ شي. عصمت سروند د اوربند پر موضوع د سیاسي مسایلو له شنونکي مشتاق رحیم سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې پر اوربند موافقت څومره ممکنه ده؟
د اوربند مسله چې ده، دا یوازې افغانستان نه، نړۍ په هر ځای کې چې کوم ځای کې کورنۍ جګړې وي او چریکي مقابل لوري جګړه کړي همدې حالت سره مخامخ شوي. د طالبانو لپاره دا انتخاب چوربندو کې اسانه نه ده، او دوی به په ټینګار دا وی چې تر هغه پورې جګړې ته ادامه ورکړي، حتی که کم تر کم حالت تم راځي خو جګړیز حالت باید په خپل حال پاتې شي تر هغه پورې چې دوی باوري اوسيږي چې نور جګړې ته اړتیا نشته، دوی نور اړ ونه اوسيږي چې د مسلحانه مبارزې څخه په استفادې خپل موخو ته رسیدو ته اړتیا ونه لري. چې طالبانو سره چنن د مذاکرې په میز باندې خلک کینن، یو دلیل دار دی د جګړې په میدان کې ځان په اثبات رسولې په سیاسي اړخ دومره پیاوړی نه دي او نه هم سیاسي اړخ نه دوی کولای شو چې دې حد ته رسیدلی وای. دویمه خبره دا ده چې کچیر دوی اوربند ته ځي نو خطر د دې دی چې صفوف خطر ماتې سره مخامخ شي، د جګړه مارو هغه کم صفونه چې دي هغه ګډوډ شي، هغه نورې اصطلاحګانې چې موږ لرو لکه اورکم هغه باندې شاید د موافقه وسو د جګړې د غبي قياس کچه راټیټ شي.
خلیل صاد ګوري دا خبره هم کړې ده چې وای دی امریکا سره د طالبانو د موافقه په څلورو مهمو موضوعاتو کې یو هم د اوربن مسله و. دا طالبانو دا ژمنه کړې و چې اورکم بکوي یا به که اور کم نینو تر پخوا به تشدد کموي. لیکن دا اوس چې پرون خبرې پیل شوې دي، موږ خبرونو کې درلودل چې په بلخ کې دوی حمله کړې دي، په کندوز کې کړې دي، په کاپیسا کې کړې دي، په جوزجان کې کړې دي، او د بلخ چارواکي خو وایي چې تر پخوا یې تر یوې یوه نیمه هفته مخکې له سلو تر یو سلو پنځوس فیصده جګړې زیاتې کړې دي. نو په دې وخت کې چې د خبرو وخت دی، نو حداقل جنگ خو باید زیات شوی نه وای که کم شوی نه.
توقع همدا وه، لیکن داسې مه هیروئ په دې باندې خلیلزاد هم ټینګار کړی او نور سیاستوالو هم په دې باندې بحث کړی چې په دواړه خواوو کې داسې عناصر شته چې هغوی په دې باور دي چې باید د سولې مذاکره ونه شي، د بهیر د مذاکرې له لارې پای ته ونه رسیږي، بلکې د جګړې له لارې وروستۍ نتیجه ترلاسه شي. او دغه عناصر به بیا هم کوشش کوي چې د جګړې اور ګرمولو له لارې دا په اثبات ورسیږي، د سولې مذاکره نتیجه نه ورکوي او وخت یې ضایع کول نه دي پکار. نو یو دلیل خو دا دی. دویم، ښایي طالبان یو وار بیا پیغام لیږدوي چې که په مذاکره کې دوی سره د دوی هغه کم غوښتنې چې دي یا کم امتیازات چې دوی غواړي هغې کې دوی سره نرمښت ونه ښودل شي، نو دوی د دې توان لري چې دا ټوله پروسه ګډوډه کړي او خپل نظامي تحرک له لارې حالات داسې حد ته ورسوي چې حکومت وننګوي، نړیواله ټولنه هم ورسره وننګوي. نو دا دوه تحلیل کېدای شي.
د سیاسي مسایلو شننکی مشتاق رحیم.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سولا راتون کې ده، هغه سولا چې مطلق اکثریت افغانان غواړي.
اوربنس
مرکه تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځای، شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واوري، ولولي او وبیني.
د بین الافغانی مذاکرو موضوع په دې خبرونه کې بیا هم تعقیب و. خو اوس د نن ورځې اقتصادي خبرونه له ناجی صافی څخه اورئ.
د افغانستان د خصوصي او عامه مشارکت تر عنوان لاندې په دوبۍ کې یو نړیواله سوداګریزه ناسته پیل شوه. د مالی وزارت ویان شمروز مسجدین ازادي راډیو ته وویل د یادې ناستې په پرانیستونکي وینا کې د مالی سرپرست وزیر عبدالهادي ارغندیوال بهرني پانګوال وهڅول څو په افغانستان کې پانګونه وکړي. نوموړي وویل چې د ناستې هدف دا دی چې افغانستان ته نړیوالې پانګونې راجلب شي.
په دې باندې به خبرې کوي چې په افغانستان کې فعلا او د سولې پر اطلو سره د عامه او خصوصي ګډې پانګونې لپاره کوم فرصتونه موجود دي.
دغه دوه ورځنۍ ناسته چې د حرکت موسسې لخوا جوړه شوې، د شاوخوا څلوېښتو هیوادونو استازي او 250 سوداګرو ګډون کړی. نوموړي ویل په یاده ناسته کې د سوداګرۍ پر فرصتونو بحث کېږي. د خوست جلغوزي سګنی حاصلات په 25 سلنه زیاتوالی ولري. د خوست کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس حفیظ الله شاه نوري نن ازادي راډیو ته وویل چې د جلغوزو د ځنګلونو ارزونه ښیي چې د جلغوزي سګنی حاصلات به 3,600 ټنو ته ورسیږي چې د تیر کال په پرتله 25 سلنه زیاتوالی ښیي. دغه شمېره تیر کال 15,000 ټنه وه. خوست، پکتیا، پکتیکا، کونړ، لغمان، نورستان او کاپیسا ولایتونه د هغه ولایتونو په ډله کې دي چې د جلغوزو ډیر ځنګلونه لري. چارواکي وایي یوازې د خوست او پکتیا په ولایتونو کې څه باندې 40,000 کسان په دې برخه کې خپل کاروبار او د جلغوزو په راټولولو بوخت دي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ 15 پوله، یو یورو 9 افغانۍ 15 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 60 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1,000 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 40 پوله، او زر پاکستاني روپۍ 1,495 افغانۍ.
دولس بجې او 19 دقیقې سوې. اوس هم یو بهرنۍ مسله تعقیبو. په بریتانیا کې د کورونا وایرس ضد د یوه پرمختللي واکسین ازمایښت نن بیا پیلېږي. دغه ازمایښت تېر اونۍ وروسته له دې وځنډول سو چې د ازمایښت یو برخوال په یوه ناروغۍ اخته سو. سلطان محمد سرور د موضوع تعقیب کړې په سټوډیو کې راسره دی. سرور صاحب، د کورونا ضد واکسین جوړولو هڅې کومې مرحلې ته رسېدلې؟
په پیل کې سلام تاسو ته او ګرانو اوریدونکو ته. د کووید 19 د یو تر ټولو پرمختللي واکسین ازمیښت نن په برتانیا کې بیا پیلېږي. دغه ازمیښت وروسته له دې وځنډول سو چې په ازمیښت کې د برخه اخیستونکو څخه یو کس په یوې ناڅرګندې بیماری اخته سو. دغه ازمیښت د استرا زینیکا د درمل جوړونکي کمپنۍ او د اکسفورد پوهنتون لخوا ترسره کیږي. برطانوي چارواکو د ازمیښت د بیا پیل اجازه ورکړې. استرا زینیکا کمپنۍ دا هم وایي چې د دغه واکسین ازمیښت په برازیل کې سبا پیلوي او هلته هم اجازه ترلاسه کړي. د برطانیې روغتیا وزیر مات هانکوک د ازمیښت د بیا پیل هرکلی وکړ او خپل ټویټ کې وویل چې دا د هر کس لپاره یا د هر چا لپاره یو ښه خبر دی.
بل سرور سپ تاسو د ازمایښت د ځنډولو مسلې ته اشاره وکړه، دا ځنډ چاره وستلې او په دې اړه تفصیل څه دی؟
بله، استرا زینیکا کمپنۍ د تیرې سه شنبې په ورځ د دغه واکسین ازمیښت وروسته تر دې وځنډاو چې یو تن د هغو کسانو څخه چې په داوطلبانه توګه یې دغه ازمیښت کې برخه اخیستې ناروغ سو. د اکسفورد پوهنتون ځکه د دغه ناروغي په حق لا توضیحات ورنکړل چې په ازمیښت کې د برخه اخیستونکو معلومات محرم ساتل کیږي. خو د استرا زینیکا کمپنۍ یو ویان د اونۍ په پیل کې وویل چې یوې برتانوي ښځې شدید عصبي اعراض څرګند کړل او له دې کبله ازمیښت وځنډول سو. د اکسفورد پوهنتون وویل چې په دغه ډول پراخو ازمیښتونو کې امکان لري ځینې برخوال ناروغ شي او هر حالت باید په دقت او احتیاط وڅېړل شي ترڅو د مسؤلیت ډاډ ترلاسه شي. د نړیوالې روغتیا د سازمان د ساینسدانانو مشر ویلي دي چې د ازمیښت ځنډول باید د بیدارۍ یوه علامه په دې معنا وګڼل شي چې د واکسین جوړول لوړې ژورې لري.
بل سرور صاحب، نور واکسینونه هم شته چې کار ور باندې روان دی؟
د استرا زینیکا دغه واکسین چې ور باندې کار کوي د نړۍ په سطحه د هغو نهو واکسینونو څخه یو دی چې د ازمیښت دریم پړاو ته رسیدلی دی. دغه کمپنی وایي چې تر اوسه په نړۍ کې 1300 کسانو ته دغه واکسین ورکړی. هغه کسان چې په دغه ازمیښت کې داوطلبانه برخه اخلي د برتانیې، برازیل، جنوبی افریقا او د امریکا د متحدو ایالاتو څخه دي چې دغه هیوادونه د کرونا وبا د نړۍ په سطحه سخت ځپلی دي. په جاپان او روسیا کې هم دغه ازمیښت تر سره کیږي. د دغو واکسینونو ازمیښت په داسې حال کې جریان لري چې د جانز هاپکنز د احصایې په اساس د کرونا ویروس د مړو شمیر په نړۍ کې 919,000 کسانو او د بیمارانو شمیر 28,000,000 کسانو ته رسیدلی.
ډیره مننه له سلطان محمد سرور څخه مو وردل چې په بریتانیا کې د کرونا وایرس د یو پرمختللي واکسین ازمیښت نن بیا پیلېږي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
دفاع وزارت وایي چې د بین الافغاني خبرو د پیل په درشل کې طالبان لا هم په لوړه کچه تاوتریخوالي ته دوام ورکوي او په 19 ولایتونو کې تازه حملې کړي دي. رحمت الله افغان د موضوع تعقیب کړي. افغان صاحب، نور جزئیات څه دي؟
بله، په داسې حال کې چې سبا په قطر کې په رسمي ډول بین الافغاني مذاکرات پیلېږي، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې روان حالات په جګړه کې هیڅ تاثیر نه دی اچولی. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان نن ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې طالبانو په 19 ولایتونو کې حمله کړې دي. هغه فواد وایي
هیچ کاهش د خشونت های طالبا به وجود نیامده، خشونت هایشان هنوز هم در سطح بالا ادامه داره. نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در چارچوب حال دفاعی فعال به شکل خیلی قوی از خود دفاع کردند و به حملات دشمن جواب دادند.
خو خاغل امان د جګړې له امله افغان سرتیرو، ولسی وګړو او طالبانو ته د اوخت و ځانی تلفاتو په اړه زیات معلومات ورنکړل. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي چې دوی حملې نه دي کړې، بلکې له هغو سیمو یې دفاع کړي چې افغان حکومت تازه هلته پوستې جوړوي. بلخوا افغان چارواکي وایي چې طالبانو بېګاش په د جوجان ولایت د منجیګک ولسوالۍ په ودانۍ او د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ د امنی قمندانۍ په ودانیو حملې کړي چې مرګ ژوبله هم لري. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ په قطر کې بین الافغاني خبرو د پیلېدو پرانیست غونډه وه چې د افغانستان د ملي مصالحې رئیس په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سربیره د یو شمیر د هیوادونو او سازمانونو استازو هم وینا وکړي. د عبدالله په ګډون د زیاتره ویناوالو ګډون په ټینګار پر دی و چې د بین الافغاني خبرو په درشل کې دی په اوربند باندې خبرې وسی. د بلخوا د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر د بین الافغاني خبرو د پیر په درشل کې د تاوتریخوالي زیاتوالی د سولې د خبرو په زیان بولي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد تازه له ازادي راډیو سره په خبرو کې ولیدي ګومان کوي چې ډېر ژر د تاوتریخوالي شدت راکم سي او یا هم بشري اوربند وسي. ټاکل شوی چې سبا د دوشنبې په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ رسمي بین الافغاني مذاکرات پیل سي. بل سالي صاحب دغه د وروستي معلوماتو
ډېر مننه له رحمت الله افغان څخه مو اوریدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د بین الافغاني خبرو له پیلېدو سره جوخت وسلولو طالبانو په بېلابېلو ولایتونو کې خپلې حملې زیاتې کړې دي. بلخوا د ملي پخلاینې عالي شورا مشر عبدالله پرون په خپله وینا کې غوښتنه وکړه چې د بشري خواخوږۍ پر اساس باید په افغانستان کې اوربند اعلان سي. په قطر کې د روانو مذاکرو په اړه د ځینو عامو افغانانو نظرونه
زما نوم جان آغا دی، تخلص صالح د ننګرهار اوسیدونکی یم. موږ د افغان حکومت او طالب اساس ترمنځ چې په قطر کې کومې خبرې پیل شوې دي د تډیر زیات خوشبین یو خوښ یو ته چې انشاءالله نور به په افغانستان کې جګړه پای عمومي نور به موږ په صلح کې ژوند کوو ورولي به وي. زموږ هیله او توقع دغه ده چې د دواړو اړخونو دواړو لورو لپاره ډیر یو زرین چانس دی چې دغه وخت بیا هر وخت په لاس نه راځي او دا د دوی لپاره یو موقع ده چې دواړه سره مخامخ کینی او زړونه سره تشکی چې اصلي لسته د ولې په څورانستي هر څه بیت را برسیره شي چې په افغانستان کې د جنگ او جګړې د پای تر سدولو پر به دواړه لوري لاس پکار شي.
زه نقیب سهار احمد اسد آباد پرونی خبرې چې کوم منګوار دلې کوم منګوار زولې د خپل لید نه دا خبره کوله شم چې دا خبرې ډېر هله بخون کې دي. ډاکټر عبد الله صاحب او مولا برادر صاحب چې کوم خبرې وړاندې کړې کوم تر هې وړاندې کړلې ډېر هله بخون کې وي. موږ امید لرو هله لرو چې سخت شرطونه یو بل ته وړاندې نه کی.
محمد خان کټوازه یم د پکتیکا ولایت یو تن قومي مخاور. اول بین الافغاني مذاکرات ډېر ښه نتیجه ورکړي خو چې کومه خارجي مداخله نه وي. او دوم تر هر څه د مخه باید په اوربند باندې خبرې وسی. تر هر څه مخته اوربند ضرور ده که اوربند ونسي یوه ورځ به د یوې خوا مړې سوي هغه خوا به خواشینه یي بل ورځ به د بلې خوا مړې سوي بل خوا به خواشینه یي.
ارغوان یم د خوست نه د صلح خبرې ته امیدوار یم او هیله مې ده چې د صلح خبرې به بریالۍ راوځي ځکه مې د ملت غوښتنه ده ځکه د ولس غوښتنه ده. کومه غوښتنه چې د ولس وي هغه غوښتنه به باید بریالۍ راوځي. نور د جنگ نه ستړي شوي یو. دولت هم دې دپاره کار کړی دی چې نور باید په وطن کې پایداره صلح ولرو.
د ځینو افغانانو نظرونه مو واورېدل. اوس هم ناجیه صافی د کابل چاپ رسپانو ته کتنه کوي.
مسیر ورسپانې په دوحه کې د بین الافغاني خبرو پیل ته په اشاره لیکلي دا روښانه ده چې خبرې به سخت یا پیچلې وي او ډیر وخت به ونیسي خو په وینا یې مهمه دا ده چې خبرې دوام وکړي او پرمختګونه پکې وشي. سرمقال لیکونکي سپارښتنه کړې چې په کار د دواړه اړخونه پیل ساده او هغو ټکو وکړي چې اختلاف پکې کم دی او په وینا یې د دې ترڅنګ د غوښتنو مطرح کول او منل باید یو اړخیز نه وي. په کار ده چې دواړه لوري ومني چې که یو څه لاسه کوي نو یو څه به له لاسه ورکوي او همدا د خبرو او جوړجاړي ځانګړنه ده. رسپانې ټینګار کړی چې د افغانستان خلک تمه لري تر څو وړاندې پر اوربند توافق وشي او حکومت هم له وړاندې دا غوښتنه کړې ده. رسپانې لیکلي دا ښکاره ده چې طالبان به په اسانۍ اوربند ونه مني ځکه چې جګړه طالبانو ته د فشار او نورو چارواکو لپاره مهمه ده. خو که طالبان اوربند مني نو له حکومت څخه به هم غوښتنې ولري چې له هغې ډلې به دوی غواړي زرګونه نور بندیانې هم خوشي شي. دولتي ورسپانې ټینګار کړی چې د سولې لړۍ د ښه مدیریت او نړیوال د افغانستان خپلواکۍ ته درناوی وکړي. وړاندې راغلي چې د افغانستان حکومت او طالبان باید داسې سیاسي جوړجاړي ته ورسیږي چې نړیوالو ته د منلو وړ وي. لیکوال د سرمقالې په دوام له دې پروسې د یو شمېر هیوادونو ملاتړ ته اشاره کړې او ټینګار یې کړی چې دلته څو خبرې مهمې دي چې باید ورته پام وشي. د سرمقال لیکونکي په باور لومړی دا چې د سولې خبرې باید ښې مدیریت شي او افغان حکومت باید خ او غوړه ګټه ترې پورته کړي او دوهم څه چې ورسپانې پټې چنګار کړي هغه دا دی چې طالبان باید د افغان ولس غوښتنو ته درناوی وکړي او د سولې لپاره د ښه نیت ښکاره کول په مخه اوربند وکړي، ځکه په وینا یې دا اوربند هم د افغان ولس غوښتنه ده او هم د نړیوالې ټولنې له دې پرته نه سوله کېږي او نه هم د سولې لپاره مذاکرات پر مخ تللی شي. او هشت سو ورسپانې د سولې پرانیست غونډې په تړاو لیکلي چې د افغانستان د سولې له پروسې د نړیوالې ټولنې بې ساره ملاتړ و چې ترسره شو. وړاندې راغلي چې د افغانستان په تړاو د نړیوالو هیوادونو ویره دا ده چې اوسنی نظام له منځه ولاړ نه شي، نو ځکه په وینا یې چې د قطر په پرانیست غونډه کې د دیارلسو هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو په خپلو بیانیو کې د افغانستان د بشري حقونو لاسته راوړنو او جمهوریت نظام څخه ملاتړ اعلان کړ. د سرمقال لیکونکي په باور د دوهې پرانیست غونډې افغانانو ته هیلې راټوکولې او تمه لري چې دا ناستې دایمي سولې ته زمینه برابره کړي.
نور بس د اونیز پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلی سئ. اوس 12:30 بجې دي. د مهمو خبرونو لنډیز له احمد تکل نه اوري.
د افغانستان د سولې لپاره د متحدو ایالاتو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي اوربند په قطر کې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو یوه مهمه موضوع ده. خو ښاغلی خلیلزاد په قطر کې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل هغه څه چې په لنډ وخت کې عملي ښکاري، د جګړې د شدت کمیدل یا یو بشري اوربند دی. په کندوز کې د نښتو پر مهال لاس طالبان وژل شوي دي. د کندوز د والي ویاند وایي طالبانو ته دا مرګ ژوبله تیره شپه هغه مهال واوښته چې د ښار په اړونده شینوارو سیمه کې د ملي پولیسو پر یوه پوسته برید وکړ. ویاند همداراز ویل چې د طالبانو په برید کې د امنیه قمندانۍ د سیار ټولي د قمندان په ګډون 15 پولیس وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. د بلخ ولایت چارواکي وایي چې د 15,000 طالب بندیانو له خوشي کېدو وروسته په دې ولایت کې د طالبانو بریدونه له 150 سلنې زیات شوي دي. د کووید 19 ناروغۍ د مخنیوي لپاره په برتانیا کې د یو پرمختللي او مهم کاندید واکسین د کلینیکي ازمویلو ځنډیدلې پروسه نن بیا پیلېږي. د دې واکسین ازمویل د یو ناروغ په بدن کې د یوې نامعلومې ناروغۍ له رامنځته کېدو وروسته ځنډیدلی و او د روسیې په 140 زونونو کې د رایو په وسیله سیمه ییز انتخابات نن د سپتمبر په 14 پیل شول. د دې انتخاباتو په نتیجه کې به د 13 زونونو والیان د 12 زونونو سیمه ییز پارلمانونه، د 22 ښارونو د ښاروالیو شوراګانې او د ملي پارلمان یا دوما د 100 تشو سیټونو لپاره استازي غوره شي. لند خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه کې کتلای شئ. ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. تاسو همدارس کولای شئ چې د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه تصویرونه، اډیوګانې او همدارز مرکه او نور مطالب په تفصیل سره وګورئ. او همدارز د افغان بی سیم په 1313 شمیره له ازادۍ رادیو سره شریک کړئ چې بیا موږ له اوریدونکو سره شریکو. دا د ازادۍ رادیو اونیس پروګرام نور بس دی. خبریږي چې مرسلین ارسلای له کابل وړاندې کوي.
نور بس دی. شکست سکوت.
شنونده عزیز رادیو آزادی، سلام. به برنامه هفته شکست سکوت یا نور بسته با من مرسلین ارسلا خوش آمدین. مذاکرات صلح افغانستان میان هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان و تحریک طالبان در قطر آغاز شده و در ترکیب هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان 3 زن نیز شامل است. اما در ترکیب هیئت طالبان نماینده زنان حضور ندارد. در کنار سایر مسائل مورد بحث، جهت پایان جنگ و رسیدن صلح در افغانستان، حقوق زنان و حفظ آزادی ها و دستاوردهای 20 سال گذشته زنان نیز از موارد درشت مورد بحث در این مذاکرات گفته شده که در کنار زنان اشتراک کننده در کل هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان بالای حفظ دستاوردها و دوام نقش آفرینی زنان در افغانستان پس از صلح تاکید میکنند. افغان میرمنی په ځنګړی توګه د هیواد په لرو پرتو او جنگی سیمو کې میشتي خزه چې د شلکلنې جګړې ناخوالې مستقیما تجربه کړي، په قطر کې د سولې د روانو مذاکراتو په باب د خوښۍ او خوشبینۍ ترڅنګ ځینې اندېښنې او غوښتنې هم لري. د نور بستې د دې اونۍ په خبرونه کې د ځوانانو په پارلمان کې د پکتیا ولایت استازي او د خزو د فعالې اغلی ناهیدی منګل سره پر همدې خوشبینۍ او اندېښنو او غوښتنو غږیږو. بلې، اغلی منګل، خبرونې ته ډېر ښه راغلاست. ډېره زیاته مننه. په
سر کې خو تاسو وزه د رادیو
مذاکراتو پیل ته تیر ورځ منګ د مذاکرات سولې د مذاکراتو افتتاح درلوده، ویناو به تاسو اوریدلی وي، څونه تاسو ته هیله بخون کی دي؟
ډیره زیاته مننه. لومړی خو باید دغه ووایم چې سوله د هر افغان ارمان ده، هغه که کشر دی که مشر دی که ځوان دی ځوانه ده، ټوله د هر افغان د زړه ارمان ده. نو خوشبختانه هغې ورځې سبا پرون چې و د سولې مذاکرات شروع شول، نو هغوی خبرو کیسونه وروسته پته ولګېږي چې خدای دې وکړي چې یو ښې نتیجه ګیرې او ښې پایلې ته مونږ او تاسې ورسېږو. نو واقعا لکه نور هیوادوال چې څنګه خوشبینه شوي دي او څومره یعنی امید دوی سولې ته پیدا شوی دی، نو زه هم امید لرم چې خدای دې وکړي همدغه مذاکرات همدغسې هیله بخون کړي او زمونږ امیدونه زمونږ او تاسې امیدونه په هغه بدل کړي، یعنی رښتینی واوسي.
بلې، یو خوشبینۍ دي چې مونږ ورته خوشبینه یو او هیله کوو چې دا مذاکرات به افغانستان کې د سولې او د جنگ د پای د سولې ټینګښت او د جنگ د پای ته رسیدو لامل شي. خو په واقعیت کې هغه څه چې تاسو واورېدل څونه عملي درته ښکاري چې مونږ وکړی شو یو واقعي سولې ته ورسیږو چې په هغه کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي وي؟
نو بهتره خبره خو دغه ده، زه د یو میرمنې په صفت چې هغه لاسته راوړنې چې مونږ د څو کلونو کړي دي، هغه هر میرمن هر څوک غواړي چې زه د لاسه ورنه کړم. نو دوی شرعي قانون او اسلامي نظام، یعنی دې سره زما خپل نظر دغه ده چې اسلام څه چې ماته جواز په اسلام کې ماته د څه شي جواز راکړل شوی دی، اسلام ماته څه شی ویلي دي، دې کې زه مشکل نه لرم، ځکه چې اسلام ماته کوم شی ښودلی دی هغه هغې کې ما عزت دی، هغې کې زما پرده دی، هغې کې زما یعنی هر څه ما یعنی څومره هغه چې ووایم مونږ یعنی بریالیدونکي یعنی بریالي کېدونکي هغه چې دی مونږ ته اسلام راکړی دی. اسلام او شریعت قانون نه خو اول زه نشه منکری دی، بیا بل نشه منکری دی، مونږ کله هم همدغه دی چې شرعي قانون او شرعي هغه په افغانستان کې پلی شي، نه هغه چې لکه خدای نخواسته تیرو دورو کې چې مونږ فکر وکړو میرمنو سره به زور زیاتی کېدو، دوی تعلیمه ښه به نیول کېدان تر دې ادبي مکتبې به وهلته کول کېدلې، بس کون باندې دغه قانون به هېڅوک ما په ان ونه مني.
بل ښه، په همدې مسله کې یو نظر دا دی چې هغه اسلامي نظام چې طالبان وایي او هغه اسلامي نظام چې د افغانستان جمهوریت د جمهوریت افغانستان د اسلامي جمهوریت له خوا البته ویل کیږي، د کې یو څه توپیر او اختلاف دی. هغه یو تعریف د اسلامي نظام نه لري او دلته افغانستان چې کوم پلاوی تللی دوی بل تعریف لري. تاسو اشاره هم وکړه دې ته چې په خوا د سی توتريخواله د خزو پوره دی او حقونه چې باید ورکړ شي د اسلام پرانه کې نو ورکړ شي، نو آیا د سی کوم امیدواری شته یا تاسو تغییر ویني طالبانو په دریس کې چې مونږ وکړو شو دغه لاس راوړنی وساتو او هغه یو ګډ تعریف ته سره ورسیږو د یو اسلامي نظام؟
ډیر زیاته مننه. د لومړی چې کومې خبرې پیل شوې او کومې وروسته کېږي وروسته پته نه لګي لومړی چې کومې پیل شولې، نو زه ما په نظر زه بیا هغه څه وایم هم په جمهوریت باندې، ما دغه هغه دی هم په ملا برادر دوی باندې چې یعنی هغه چې کیږي کله جوړ جوړی رامنځته کیږي باید دواړو لخوا یعنی یو سل شپېته د یو په بل مامني یو سل شپېته د بل په بل مامني هغه څه چې یعنی هغې کې لکه کوم ملي ارزښتونه دي او هر هغه چې خوندي دې ته د هم طالب ورور غاړه کې دي هم د دولت کې دي نو زما نظر همدغه دی چې لکه د دواړو خواوو دي یو بل یعنی یو دې هم ځان د سولې اتل وښیي بل دې هم ځان د سولې اتل وښیي نه دغه چې ولسمشر ووایي چې د سولې اتل دې باید زه ووسم او ملا برادر دې ووایي چې د سولې اتل دې زه ووسم نو زما هیله هم همدغه ده د دوی څه هم چې نور اتلولۍ نه به خیر د څه نه څه تېر شو یو بل ته به وګورو تر څو یو ښې موافقې ته ورسېږو همیشه لپاره یو نمایشي نه بلکې ورښتینې
ستوري خواندان اوس بلې د پلاوی په تک کې زمینی وکشته د خزو وندې پاړه ویل کیږي چې تعداد کم دی د افغانستان د پلاو د جمهوریت د افغانستان جمهوریت اسلامي افغانستان پلاوی ته ترکیب ته پکاتو تاسو زونه راضی یاستي او هغه کسان چې تللی څونه هیلمن یاست چې هغه بو وکړ شي د خزو له حقونو دفاع وکړي ځکه د اقل دوی د خزو په اساسیتو وته تللی دي
متاسفانه مونږ هیواد کې هیواد بووایم اما څومره چې لازم دی هغومره میرمنو ته حق حقوق نشور نه دی ورکړل شوی خو بیا خوشبختانه زه به دغه هم ووایم چې لکه پخوا نه اوس ډېر یعنې تغیرات راغلي دي ډېر زیات یعنې که چېرې مونږ دغه وایو چې بیخي مونږ ته حقوق نه دی راکړل شوی نو نن به ما خویندې په سولې مذاکراتو کې نه وي نو ما انشاءالله هغوی څوک چې په دې سولې مذاکراتو کې دي خدای دې وکړي چې هغوی یو ښه لاسته راوړنه ولري یو ښه دفاع وکولی شي او مونږ ښه استازولي وکولی
شي بلې هغوی یو د هغوی یو استدلال دا دی چې دوی د افغانستان د خلکو په استازیتوب هلته تللي آیا مخکې له دې نه چې دوی مذاکرات ته لاړ شي کله هم له تاسو نه داسې غوښتنه شوې چې تاسو خپل نظر او پیشنهادات د دوی سره شریک کړئ
بله ول ما ته په خپل هم دې کې ویلي شوي دي چې سولې خبرو کې ته باید مونږ سره اوسي خو دلته باید هغه څوک لاړ شي هغه څوک برخه واخلي چې د عمر له لحاظه د تجربې له لحاظه د هر څه له یعنې هغه څوک چې هغه هلته تللي دي د هغوی مخالف مونږ نه یاست یعنې هغه هم فکره خلک دي یعنې هغوی کې هم داسې نه دي چې ټولې مونږ فکر خلک دي یعنې هر څوک ځان ته خپل یو نظر لري کېدای شي زه اوس یو مېرمن یم زه یو رقم نظر ولرم یو بل مېرمن دی راشي هغه دی بل رقم نظر ولري نو هغوی کې هم همدغه سي خلک شته چې نیم ایمون نظر خواندان دي او نیم هم دی بل نظر
ستاسو غوښتنې څه وي د سولې برخه کې کله چې تاسو وړاندیز کوو د سولې مذاکراتو ته البته د پلاوي ته تاسو پیشنهادات دلودل ځکه تاسو یو سیمه کې اوسېږي چې هلته عملان جګړه تاسو په خپل لیدلې د کورنۍ غړي ستاسو ګاونډ کې کسان اوسېږي شاید د دې نه ډېر متاثره شوي وي غوښتنې مې څه وي لوی غوښتنې چې په د سولې په مذاکراتو کې باید هغه مطرح شي
ډېر زیاته مننه ستونزې او مشکلات خو ډېر شته دي خصوصا د سولې برخې کې به درته ووایم چې مونږ د پکتیا مېرمنې یعنې د هر ولایت د هر ولسوالی د هر کاری د هر نه هي خلک یعنی د نارینه او په نسبت چې د مېرمنې زیاتې ضرورېدلې دي زه به د خپل ولایت په اړه درته ووایم چې په پکتیا کې مېرمنو ډېر زیات درد لیدلی ډېرې زیاتې ضرورېدلې دي یو کورنۍ د درې یو څلور غړي د لاسه ورکوي هغه بېچارهګۍ مجبوریږي په سړک راوځي او خیرات ټولوي یعنی مجبوریږي یو بل کور کې کار کوي یعنی ډېر په مشکلو مشکلات ستونزې چې دی یو مېرمنې ګوري نو ایمون په دې یعنی سوله مخکما خبر کول چې به هر افغان ارمانده یعنی مېرمنه په پکتیا کې تا ته به تر معلومه ده پکتیا اوسیدونکو ته معلومه ده یعنی په میلیون میلیون یو مېرمن لکوره نه وځي هغه ورځ به تاسو لیدلې وي ترته من دوه هفته وړاندې یو لریون د مېرمنو د سولې په اړه ترسره شو چې جنگ نور بس دغه سې شعاري ورکول امیلي طالبان ورونو غوښتل هم دولت نه غوښتل چې تاسو راشي مذاکرات د سولې مذاکرات شروع کړي او یو ښه نتیجه مونږ ته په لاس راکړي نو مطلب مې دغه دی چې مېرمنې د دوی غوښتنې څه دي د دوی د پکتیاوالو مېرمنې غوښتنې همدغه دي چې هغه لاسته راوړنې چې دوی کړي دي په تېرو کلونو کې دوی باید هغه له لاسه ورنه کړي یو چا تحصیل کړی ده هغه باید خپل تحصیل نه استفاده وکړي یو څوک چې دی ډاکټر دی باید خپل شفخانې کې کار وکړي یو څوک چې دی اداري بخش کې خپل زده کړې سرته رسولي کمپیوټر ساینس کې هغه باید خپل هغه کې همداسې راغله هماغه لکه تېرو کلونو کې تېرو دورو کې چې دوی سره څه کېدل باید هغه ونه شي او نور مېرمنې همدغه غواړي چې سوله وشي سوله د هر افغان ارمان دی دوی نور د دردونو د تکلیفونو توان نه لري دوی نشي کولی چې د کورنۍ کوم هغه څه چې نارینه وو د لاسه کېږي هغه دوی وکړي یعنې دوی هم د کورنۍ د مېرمنې دنده اجرا کوي هم د نارینه اجرا کوي خصوصا یو مېرمن به زه درته وښیم چې هغه کونډه ده هغه ما فرضاً کور کې ماشومان روزل دي ماشومان دی او بیرون یو چا کور کې کار کول یا خیرات ټولول نه دلته د دې اولادونه بیا به سرنوشت دي هغه یو پلار ته ضرورت لري چې ته بیرون لاړه مکتب ته لاړې او درس دي وویلې یعنی یو مېرمن نشي کولی نو موږ هیله همدغه ده په دواړو خواوو باندې بیا هم دغه غږ کوو چې تاسې راشئ یو ریښتینې سوله موږ هېواد ته راوړئ یو ریښتینې پایلې ته تاسې ورسیږئ د پردو خبرو تېر شئ د پردو په خبرو نور مه غولېږئ د سوله باید نمایشي ونه اوسي خدای نخواسته خدای نخواسته هسې نومې سولې شي او نور له سولې بد یعنی د کوم حالت چې اوس دی یعنی ډېر مېرمنې همدغه اندېښنه لري چې د حالت یې تر دې بدتره شي
غلی منګل تاسو به تر ګرځم زه د خبرونې شمیرې له اوریدونکو سره شریکوم دوی کولای شي له دې شمیرو څخه په استفاده له خبرونې سره اړیکه ونیسي او خپل پوښتنې مطرح کړي بلې شنوندای عزیز موضوعی هفته برنامه شکست سکوت در رابطه با آغاز مذاکرات صلح در قطر صحبت میکنیم و ای که نقش زنان در این مذاکرات و دستاوردها و موضوعات در رابطه با زنان که در این مذاکرات بحث میشه مسائل مورد بحث ماست. شما میتونین با استفاده از شماره تماس با ما به تماس شوین و سوالات هم را از مهمان برنامه مطرح کنین. مهمان برنامه ما ناهید منگل است. ناهید منگل عضو جوانان ولایت پکتیا در پارلمان جوانان. بله شماره تماس است 0799-20-35-40 شماره بعدی است 0700-82-27-55 بله دخبرانی شمیری دادی تسکولشی لدیت خب استفاده لمک سر عالی کونی سی 0899-40-15-40 بله شمیره ده 0902-15-55 بله یک شنونده داریم میشنیم کی هستن و از کجا تماس گرفتن بله سلام علیکم
بله مرسلین سلام
بله
لاز غوری سلام علیکم
بله قاری صاحب سلام بخیر غل خبرونه ته مهربانی بله
بله سلامونه تاسو وړاندې کوم استاذ در رادیو ټول کارکونکو له دونکو تاسو ملمنی ته سلام علیکم
سلام ډیر ښه غلاس مننه
سلام زما ټلیفون دې لنده خبر تاسو کوم خوشحالي زې دې چورن افغانان خپل شي اصل تعرفه یې سي او خلل یوسف دوار هم دي چې په تمن خپل افغانستان راشي دا نظر هم دي چې دا دوار یې متخصم لري ک سره کوي باید یو دبل تحمل سره وکي او سره سره وکي دا سره باندې کار واخی مګر چې ډیر جدي خبرې په مخ کې دي دا سره راتګ به افغانستان هم نه ولې د خلکو ډیر ویني سره په کړي ډیر قسمتونه سره لري خو بیا هم چې د ملت مناطق په نظر کې ونیول شي ان شاء الله سره راشي خصوصا په دې کې ډیر لکه مسائل د ازادي د بیان او مسائل د مواد مخدرو مسائل د حقوق او حقوقي بشر مسائل د سد حقوق یا نور د شي مسائل ان شاء الله د شي مسائل او د خبرو ال کېدل شي که سړی د افغانستان اعتماد او وګوري او کوند ته وګوري نو شي نور د افغان په لاس د افغان وینه پې نه شي او د سولي کچيري سړی ټول حال که سړی امتیاز د سولي قرباني کی نو ان شاء الله تعالی سره راتلای شي
بله قری صاحب پوښتنه مطرح کړئ بله
ستاسو د مېلمنې سیم پوښتنه دا ده اگر چې ډېر پیچلي مسائل په اړه کې پوښتنه دا ده چې هغه سړي ستاسو په نمایندګۍ هغه به څومره صلاحیت ولري چې دوی ستاسو نمایندګي وکړای شي دی او بل دا تاسو ښځې څومره خپل چا مایند لري تاسو خپل حقوق غواړي او ستاسو حقوق ستاسې حق د اسلام چې اسلام درکړي دي دا تاسو ښځې چې خپل په مابین کې څومره مانګ سره لري چې دا هغه ښځې چې تللې ساس نمایندګي
وکړي ډېر مننه قاری صاحب ډېر مننه بلې بل اوریدونکو یا خلو څوک دی لکه څنګه خړې کني ولې بلې السلام علیکم بلې ساده مې رمشنوین بلې بلې متاسفانه اینو نمشنو صدای مو را شماره بلې شنوندې بعدی را مشنویم کی هستن السلام علیکم علیکم السلام بلې ډېر ښه راغلاست مهرباني مهرباني وکړئ له من نظر هم ډېر لنډ وایو پوښتنه مو مطرح کړئ
نو ما نظر مو دا ده په دې باره کې د ښځو د حقوقو په باره کې تاسو ورانده
بله مهرباني د پسولې په مذاکرات کې د ښځو حقوق بله
بالکل د ښځو حقوق چې کوم شرایط هغه حقوق چې قرآن کریم ورکړي دي الله تعالی قرآن کې ورکړي دي هغه حقوق چې بالکل کافي دي ذکر الله تعالی دا د ټول ولس مطابق د هر څه د ژوند مطابق قانون پیده او بل دا چې کوم قوانین چې غربیانو ته انتخاب کړي دي کوم حقوق چې هغه ورکړي دي هغه بالکل درو باندې دا ادعا کوي چې موږ د ښځو حقوق ورکړي دي بلکې دوی د ښځو حقوق دا اوس دوی به ژوندې ښخولې دا د ښځو ته د ژوند حق ورکړی دی هغه قرآن ورکړی ده طالبانو دا خواهش ده چې دوی درته راځي او په مذاکراتو کې طالبانو ته قرآن ورکړي هغه شفاف ورکړی ده نه هغه غونډه نه هغه قانون
بلې ستاسو نظر هم واورېده که پوښتنه هم لنډه مطرح کړي
بس
بلې نظر نه ډیره مننه ژوند دی اوسه بلې اغلی منګل ک د قاری صاحب پښتن ته لومړی راشو هغه استاسو مخکې مونږ خبره وکړه خو تاسو دوی د هیئت د البته د خزو د استاز او د صلاحیت په اړه پښتنه وکړه چې دوی څونه صلاحیت لري چې استاسو په نمائندګۍ هلته خبرې وکړي او تصمیم ونیسي او دا بل چې همغږي څونه د استاسو ترمنځ البته د افغانو میرمنو ترمنځ او د استاسو په نمائندګۍ چې څوک قطر ته تللی دي
ریسپټه سلامونه او نیکی ستړي وایم او د پښتنې په ځواب کې ورته وایم د مېرمنو ترمنځ هم همغږي شته وجود لري لکه مخکې چې ما خبرو کې ویلې چې یعنی یو اول ځوانان هم د سولې مذاکراتو کې یعنی په نارینه وو کې چې څوک ګډون کوي هغه هم ما فان ټول دی او فکر خلق نه دي وس فرزن از وایم جنیم از وایم کما ته طالب ورور وای چې منګل سپت خپل تسهیل وکا پنتون وایا خو خیر ته سنفت دی نارینه و نه جلا وسی زه هیڅ مشکل نه لرم باید خوشاله شم او ما ته وای چې ته هغه وکا خپل وظیفه ته لاړ شم اسلامي حجاب کې یعنی دې سره زه مشکل نه لرم اما یعنی دې کې ما درته وویل چې مختلف نظرونه شته دي چې دې شي دایمه خبرې ځینې مېرمنو خو خي و نه وسی هغه ځای کې هغه سیسو هغه به هغه سیسو لکه د تیر ورور چې په خبرو کې وویل
هغه یو آزاد فکر او هغه ولري ان شاء الله مترمن تر خپل حدا پوری هماهنګی شته د وجودم لري لکه څنګه چې دغه خبري اول چې د سو یعنی ډیر د خوشبختی خبره ده یعنی ډیر زه د خوشاله احساس کوم چې د سولې مذاکرات پیل شول نو ان شاء الله یو لاس نه تک نه خيږي کله مېرمن یو ځانو باندې یو چی شی ومني لکه مو
وسلوال ومني او لکهم دولت ومني ان شاء الله موږ او تاسو خو نه تاسو د انعطاف غوښتنه کوي یعنی چې دوه خونه انعطاف وشي میرمنی په ټوله کې دي ته آماده دي تاسو مشوره وکړئ ځین اختلافات ته ځین شاید یو پیوه کچا ازادي غوړي ځین نور په بل کچا ازادي او حقوق غوړي په دې برخه کې څونه د انعطاف امکان شته چې د خونه انعطاف خود لشي ځکه په پلاوی باندې کې فشار راشي یو خونه مثلا تاسو انعطاف کوي بل خونه بیا بل ډله د خزو د حقوقو فعالان شي اغوی انعطاف ته آماده نه دی اغوی یو بل البته موضوع ته د ازادۍ په سترګه ګوري په دې کې بیا که په پلاوی باندې فشار راځي او توافقات ته دوی سره زر نه رسیږي دا څونه امکان شته چې خبرې له مشکل سره مخ کی
ان شاء الله هغه ته بو نه رسیږي یعنی د مرمنو له خوا بو ان شاء الله چې د سولې مذاکرات بو یعنی ډیر اغم راشي زه پورا باور لرم مرمانی څنګه ستیریږي هغه څه چې ماته شریعت او اسلام قانون راکړی دي هغه کې انځما فان یعنی ما نظر هم درسته ده کنه مخ یو چې نظرونه مختلف دي ماته چې اسلام شریعت او کیسه راکړل شي دي که هغه ماته راکړل شي بل خصوص ځکنات وکولې شم او که ځینې بیا لکه تاسو چې ویلې چې هغه حجاب دغه هغه نه قبل لري خیر ده هغه دي دم سخت کار ده یعنی سحر نه د دې نقاب کړی تر ماخامه پوری کنه تر مازیګر پوری په دفتر کې کار کوي دا مشکل ده نشي اما هغه څه کولای شي کنه چې یو لباس دي اسلامي چوکاټ سره وسی خیر ده کوم په اسلام کې مخ نه ده هغه یعنی اسلام کې ماته نه دی ویل شوی چې ته دې نه هیت مخ پټ کې نه ما ته ویل چې ته ویخته پټاو مشکل نشته ده نو ان شاء الله موږ تر په دغه خبره خرابې دوه طرف نه راځي موږ په خپل منځ کې ان شاء الله سره جوړې
پېښې بلې مننه از موږ هم بل اوریدونکو چې له لوګر ولایت څخه اړیکه نیولې و دوی په دې ټینګار دلود البته ډیر کله ډیر اوریدونکو نظر بم دا وی چې موږ سره په خبرونه کې اړیکې نسی او یو مسله چې حالت طالبانو پلاوی هم مطرح کړي دوی یو شی د غربي حقوق بولی البته دوی وایي چې خزته هغه د سیاخ حقوق وړي غربي حقوق خودل تک ماته سو ګورو تاسو پکتیا ولایت کې وسیږي خوانځي ته تک دنجونو یو د ټولنې ضرورت دی او د ټولنې د ضرورت لري نو په پکتیا کې ماته سو شاید یې ډیر خوانځي تړلې دي انجونې ډیر ولسوالې کې خوانځي ته نزي آیا دا صلاح دا غوښتنه او دا حق یو د هر چا حق دی که حقیقت هغه غربي مسله ده چې وایي دا غربي حقوق دي چې غوړي نخر
ارسلان سه محترم دغه سره چې قرآن مجید کې خپل راغلي دي چې علم په نارینه او ښځینه او باندې فرض ده کچېره فرض نه مونږ منکر شو یعنی کفر یې ته وړو کنه کچېره دوی ما ته وایي چې ته تعلیم ما کوه علم ما کوه یعنی دا ما باندې د فرض په بند لکه څنګه چې ما باندې لمونځ فرض ده همدغه سی ما باندې تعلیم فرض ده نو پکتیا کې یو فکر وشي پکتیا کې زه خپل خوندې ګورم چې په ډلو ډلو په لږګونو مکتبونو ته ځي هغه په اسلامي حجاب کې د اسلام شریعت قانون سره سم دي او کچېره دغه ته غربي دیموکراسي او ویل شي او غربي دغه د دې خبرې زو سلفي خلاف یم یعنی دا ما تقبل د منظور نه ده کما ته څوک وایي چې ته مکتب ته چې ځې دا ته غربي قانون دلته پلی کوي غربي ډیموکراسي دغه ځواب ما ورته
بله دقیقا که موږ طالبانو رژیم او ته وګورو هغه وخت چې دلته نه ښوونځي و نه نجونو ته د پوهنتون ته د تګ اجازه ورکول کېده اوس که مقایسه کوي آیا داسې یو وضعیت رامنځته کولی شي چې دوی په دې قناعت وکړي ځکه ډېرې مېرمنې اوس د نارینهو تر څنګ کار کوي او د ټولنې ډېرې ستونزې هم حل کوي دوی هغه ستونزې چې شاید نارینه ونه شو کولی او خوندې به هغې حقونو ته او هغې البته خدماتو ته د لاسرسي لپاره لړی رستون سره مخ کیدل وضعیت څونه کولای شي تاثیر وکړي د دوی په اسانو باندې
د څه ده وی د ټولنې نیمه برخه مرخه ځینه او تشکیل کړي کچې د نیمه برخه فشرفت نه کی ټولنه ګو امارسته فلج پاتې شي لکه تیرو خبرو چې ما ویلي چې مونږ هغه لاسته راوړنې چې پرې څومره کلونو کړي باید لاسته ورنکړو. ما هدف همدغه و، لکه تیرو وختونو کې ما مکتب نه درلودلو، مکتب ته چا نه پرېښوده، ته کتاب ما نه پېژندلو او مکتب دروازه ما نه ولیدل. نو اوس شکر الحمدلله مونږ زیاتې لاسته راوړنې لرو، په هر ځای کې په هر پوهنتونونه شته دي او مکتبونه شته دي. اندر دي چې کلیو کې هغه ناامن سیمې هغوی کې ځینې دغه سیمې شته دي چې هېڅ هغوی هغه ځای کې دولت حکومت قرار نه لري، اما موږ سوادي موزي دغه هغه هلته شروع کړي دي. نو زما هدف دغه ده چې د دغو مېرمنو لکه تاسو په خپلو خبرو کې وویل د دوی د ارزښتونو ته باید په درنه سترګه وکتل شي. او که زه اوس ګورم، یعنی زما زه خپل اټکل کوم، زما په اند یعنی اوس وسلوال هم ما په فکر دماغ کې غونډې بنو اوسي چې دوی هغه څه وشي چې دوی بیرته مونږ زموږ لاسته راوړنې اخلي او مونږ بیرته په کورونو کې نه وي، مونږ بیرته هغه بحران حالت ته رسېږي لکه څنګه چې مخکې وو. نو یو خواهش مې هم همدغه ده، د مېرمنو غوښتنه هم همدغه ده.
بله بله اغلی ناهید منگل، خبرونه وخت تمام دی، لتاس خډیره مننه چې په خبرونه کې موږ سره غډون وکړ.
ډیره
مننه. بله شنونده عزیز رادیو آزادی بود، برنامه هفته شکست سکوت تا برنامه دیگر، خداوند نگهدارتان.